دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. په اخیری غړې کې موزپا امیر ساحل او نجیب امیر هر کله کو په دې خبري سات کې د قبایل او پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند نجیب امیر.
افغانستان اجرائیه رئیس وایي ډاډه ده چې امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاتې شي. په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ هم خبرې روانې وي او روسیې منلې چې دوی شخصي امنیتي کمپنۍ د سودان پوځونو ته روزنه ورکوي. پورا خبرونه د افغانستان اجرائیه رئیس وایي ډاډه ده چې امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاتې شي او دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال دی افغانستان یوازې نه پرېږدي. عبدالله عبدالله چې د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره ورغلی د سرګندۍ ونې پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وکړي. هغه ویل هغو رپورټونو د کابل حکومت اندېښنې زیاتې کړې وي چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د خپلو سرتیرو د شمیرې په نیمایي کولو غور کوي. افغان اجرائیه رئیس ویل له افغانستانه د امریکایي ځواک کونه د وټو خبره تر اوسه روخانه نه ده.
د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماټانو او جنرالانو اوریدلې ده چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی، خو امریکا د دې ژمنې ترڅنګ په افغانستان کې د حضور او د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د ملي بنسټونو د ملاتړ ژمنه هم کړې او دا ژمنه نه ده بدله شوې.
افغان اجرائیه رئیس رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو سره په مراکه کې دا هم ویل چې نړیوال پانګه چونکو د په افغانستان کې پر سرمایه کاری هم فکر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د قطر په دوحا کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په یو خبري غونډه کې ویل پاکستان د خپل مسؤلیت په توګه د قطر په روانو خبرو کې اسانتیا رامنځته کوي. راپورونه وایي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرو نن هم دوام وکړ. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر روانې خبرې د دوشنبې په ورځ پیل شوې او پرون ماښام طالب سرچینو مشال لړیو ته ویلو چې د زیارت د ورځې تر پایه به دواړه لوري یو شریکه اعلامیه هم خبره کړي، خو امریکا د دې خبرې پخلی نه وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې موظف اف سي او لوی ځواکونه په باقاعده ډول د پولیسو په اداره کې شامل کړل. دا پریکړه پرون په یوې لوړ پوړي حکومتي کمیټې کې لباس وروسته وشوه. د شروع په ورځ په پېښور کې وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د اپیکس غونډې نه پس د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي مشال لډیو ته ویل
دا کنن نه لویز او خاصدار پولیس قسم شو دا ټول لغټ فیصله وا اوس خو اتوماتیکلی چې کوم لویز دی کنه 12000 لویز دی 18000 خاصدار دی نو دا اتوماتیکلی اوس پولیس شو هی پولیس اډر لاندې وایي اوس کار کوي.
شوکت یوسف زیوای اوس چې د پولیسو نظام قبایلی زلو ته وغځول شو نو له دې وروسته به عدالتي نظام او نور نظامونه هم وغځول شي. د خیبر پختونخوا د کابینې سینیئر وزیر محمد عاطف خان نن مشال لړیو ته ویل په خیسور کې د شوې پیښې د پلټنې لپاره به مناسب ګامونه اخیستل کیږي. هغه ویل د هیچا په عزت او ناموس تیرې نشي زغمل کېدی،
مطلب د اچا په عزت باندې کمپرومایز نشي کېدی، خصوصا لکه د چې کوم زموږ د قبایلو روایت دي زموږ د غي کوم تاریخ دی نو په هغه باندې خو بالکل اس قسم له گزاره نشي کېدی. په دې کې ګورو چې سم مناسب کېدی شي، هر څه چې داسې کېدی شي نو هغه به ان شاء الله تعالی کو او د اچا په عزت باندې به کمپرومایز نه کوو.
دا عاطف خان دا سرګندونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې پښتون تحفظ غورځنګ د خپل نیول شوي غړي علمزیب مسعود د خوشي کولو او د شمالي وزیرستان د خیسور د سیمې د یو ماشوم حیات خان کور ته د امنیتي ځواکونو د ورننوتو د تورنو د پیښې د رڼو پلټنو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان صحي چارواکو نن مشال لډیو ته ویل دغلته په ماشومانو کې په پراخ ډول د نمونیا پیښې لیدل شوي. په میرانشاه روغتون کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر علي محمد نن مشال لډیو ته ویل په تیر یو اونۍ کې د 200 ماشومانو معاینه شوي چې پکې د نیمایي نه زیات نمونیا دي. نوموړی وایي د نمونیا له وجې د ماشومانو د مرګ خطر هم وي. دی وایي دوی په ایمرجنسي یا بیړني ډول د دغو ماشومانو درملنه کوي. دوی وایي په میرانشاه او میر علي روغتونونو کې د نمونیا سره د مقابلې درمل شته، خو حکومت په لرې پرتو سیمو کې خلکو طبي سہولتونه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد شخصي امنیتي کمپنۍ په سودان کې پوځیانو ته روزنه ورکوي. په دغه افریقایي هیواد کې د روسي امنیتي کمپنیو د شتون خبر په داسې وخت کې تایید شوی چې هلته د اپوزیسیون لخوا په لارو کوڅو کې پراخې مظاهرې روانې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروفا پرون وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د روسیې د شخصي کمپنیو استازي چې د حکومت پورې هیڅ ارتباط نه لري په سودان کې فعالیت کوي. د زخاروفا دغه بیان وروسته لاغې مخې ته راغلی چې یوې برطانوي ورځپاڼې ادعا وکړه چې روسي روزونکي د سوډاني چارواکو سره د مظاهرو د ختمولو په چارو کې کومک کوي. ماریا زخاروفا دغه مطبوعاتي راپورونه رد کړل او ویل د شخصي امنیتي کمپنیو ماموریت د مسکو د نږدې اتحادي هیواد سوډان د پوځیانو امنیتي دارو تر روزنې محدود دی. په سوډان کې د تیر کال د دسمبر له 19 نیټې راهیسې هر ورځ مظاهرې کیږي. په لومړي سر کې مظاهرې د تیل او توکو د کمبود له وجې پیل شوې، خو بیا وروسته د ولسمشر عمر البشیر د 30 کلنې واکمنۍ د ختمولو په غوښتنې بدل کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هله به خپله کلنۍ وینا وکړي چې د امریکا د حکومت ځینې تړل شوې برخې واپس خلاص شي. د نوموړي له دې وینا سره سم هغه ګونګوسې ختمې شوې چې ګینې دی به د خپلې وینا لپاره د استازو د جرګې پر ځای بل ځای انتخاب کړي. د جنوري په 23مه د ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلې چې د امریکا د استازو جرګې مشرې نینسي پلوسي د حکومت د ځینو برخو تړل کېدو له امله ولسمشر ټرمپ څخه د کلنۍ وینا بلنه واپس واخیسته. پلوسي د پرېکړې وجه امنیتی اندېښنه وښودله. تکل شوی چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په 9مه ولسته کلنۍ وینا وکړي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه او زه تاسو مونږ همکار احمد الله د هوا حالو د کرنسي بیا وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 1.80 روپۍ او 1.90 روپۍ یو ایرو 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 1.50 روپۍ او 1.30 روپۍ یو سعودي ریال 1.90 روپۍ او 1.10 روپۍ یو افغاني 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 4، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږک په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوري. د افغانستان اجرایی رئیس پر نړیوالو غږ کړی چې هیواد دی یوازې نه پرېږدي. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلو د لیوي او خاصدار ځواک په پولیسو د ورګډولو فیصله کړې ده. د بلوچستان اسمبلی غړي وایي وفاقي حکومت د اوبو بحران هواري لپاره بیړني اقدامات وکړي.
پکار دا دی چې په ایمرجنسی بنیادو باندې کار وسی، ګورنمنت او اپوزیشن په دا کې سره یو وسی، بیا یو مشکل اسانه کېدلای شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل غړي نیولو او د خیسور د پیښې پر ضد پرون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړي. د پاکستان د سینټ یوې کمیټې ویلي چارواکو د سفري بندیزونو تور لیست ختم کړی دی. د افغانستان اجرایی رئیس پر نړیوالو غږ کړی چې هیواد دی یوازې نه پرېږدي. عبدالله عبدالله پرون په سویټزرلینډ کې له اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې ویلي ډاډه دی چې امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې نن هم امریکا او طالب استازو په قطر کې خبرو ته دوام ورکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 میاشتو ویلي ول چې ښایي له افغانستانه سرتیری وباسي. احمد تکل تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو غوښتنه کړې، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو غواړي چې جګړه ځپلی افغانستان د یوازې نه پرېږدي. فساد، ناامنیو او د وسلوالو طالبانو فعالیتونو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشتو ویل چې ښایي په افغانستان کې د دیرت ځواکونو نیمایي وباسي. خو ښاغلی عبدالله چې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای په نړیواله اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره د سویس په داووس ښار کې دی، له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې نړیوالو ته په خطاب کې وویل چې باید زغم ولري. هغه زیاته کړه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده. د حکومت اجرایي رئیس وویل دی لا هم ډاډه دی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پاتې شي. عبدالله د امریکایي چارواکو له قوله وویل چې پوځي ځواکونو ته تر اوسه له افغانستانه د وتلو امر نه دی شوی.
د
امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماتانو او جنرالانو اورېدلی دا دي چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی، خو څرنګه چې د امریکا ولسمشر د پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده نو دا اعلان هم له پامه نه شو غورځولی. دا کار کیدونکی دی، خو امریکا د دې ژمنې تر څنګ په افغانستان کې د حضور او د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د ملي بنسټونو د ملاتړ ژمنه هم کړې او دا ژمنه یې نه ده بدله شوې. اجرایه رئیس له پاکستان او نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبانو نفوذ لري غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار هومره زیات کړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
The problem is that Taliban have decided not to negotiate.
ستونزه دا ده چې طالبانو تر اوسه هم پریکړه نه ده کړې چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي او دا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر وړاندې یو خنډ دی. دا د طالبانو دریز دی، خو هغه هیوادونه چې تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري باید له خپل نفوذ څخه په ښه ډول کار واخلي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې خبرې وکړې. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
اوریدونکو، تاسو د احمد تکل په رپورټ کې واوریدل چې په قطر کې امریکایي استازو او طالبانو نن هم خبرو ته دوام ورکړ او داسې ګمانونه او اټکلونه کیږي چې دوی ښایي اعلامیه خپره کړي، خو واشنگټن په دې اړه باندې څه دی ویلي. د طالبانو او د امریکا د خبرو په اړه باندې د مشال رادیو خبریال طاهر خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. هرکلی درته وایم، او که دا راته ووایه چې څه خبرونه دي تاسو سره، سرچینو درته څه ویلي دي چې نن په خبرو کې د دواړو خواوو ترمنځ څه پرمختګ شوی دی او کنه؟
ډېره مهرباني ستاسو. هم دغه رنګ دا لکه څنګه چې تاسو ویل، زمونږ چې هم کله نن سهار مونږ معلومات ترلاسه کړي وو، نو د دغه خبرو په اړه باندې چې د درېمې ورځې شوې وي، نن په څلورمه باندې هم خبرې روانې دي. البته دغه سرچینو ذریعو دا ویلي دي چې تیره ورځ په خبرو کې دی یوې موافقې ته رسیدلی دي د خارجي فوجانو د افغانستان نه د تلو په اړه باندې، او آینده به تروریزم یا امریکا ته نور هیوادونو ته ګواښ د افغانستان نه، ځکه چې دا د امریکا غوښتنه وه. په دې خبرو کې دوه ایجنډا باندې مهم ټکي وو. طالبانو دغه د خارجي فوجانو خبره کوله، او امریکایان د طالبانو نه غواړي چې دا دوور کوي چې افغانستان آینده د نور هیوادونو خلاف استعمال نشي. البته تر اوسه پورې رسمي اعلامیه خو نه خبره شوې، لیکن داسې هم ویل کېدل چې کېدی شي نن یو اعلان وشي. په هغې باندې هم یو نظر و چې آیا یو اعلامیه خپره شي یا یو خبری کانفرنس وشي، دا کار کوم ځای کې وشي، دا ټول شیان و. خو لیکن هغه عمومي یو مثبت هغه نظر و، کله چې زمونږ رابطه وشوه دغه ذرایو سره یا کوم خلک یو دغه پروسې نه خبر دي، نو امیدونه خوشتا او به کتی شي.
طاهر خان صاحب، دا کومه خبره چې تاسو کوئ چې داسې دا دوه مهمې نکتې وي، یوه دا چې له افغانستانه به بهرني سرتیری یا امریکایي سرتیری وځي، دې باندې طالبانو ټینګار کاوه، تاکید یې کاوه، او امریکا په دې باندې همیشه ټینګار کړی دی، تاکید یې کړی دی چې افغانستان باید بل ځل دپاره د نړیوالې ترهګرۍ پر ځاله بدل نشي. دا دواړو خبرو باندې که د دوی دواړه سلا شوي، دواړه خواوې او موافقه شوي، نو محتاطانه ویلې شو چې نا رسمي موافقه شوه د زکه چې د دواړو لورو ترمنځ صحیح خو رسمي اعلان خو نه دی شوی او کېدی شوم نشي تر اوسه پورې.
څلورم ورځ چې د خبرو دا د دې اهمیت خپل بنده اول ځل دی چې کله په شورای کې خبرې شروع شوې وي او دا پنځم غونډه ده، نو دا څلور ورځې اول ځل دی چې دا دومره دوام وکړ او په دې کې دا ټول شیان راغلي وو او موږ دا معلومات دي چې په دغه خبرو کې د نورو هیوادونو استازي هم د مبسط په حیثیت باندې ناستې کته پکې مشته د نورو په اړه باندې موږ اورېدلې دي. نو معنی دا چې ځینې شیان مشکل چې دا وو یا پکې خبر دي موافقې ته نه رسېدل، نو اوس خو دا غار ده. او بل دا تاسو دغه دوه خبرې چې وکړې د طالبانو چې کوم تېره هفته کومه بیانیه راغلې وه او په هغه بیانیه کې دوی هغه د خبرو د درولو یو ګواښ هم کړی وو، یو دمکی ورکړې وه، پاره کې په خپل باندې عقیده دوه شیان یاد کړي وو او دا نور خبرې وخت په وخت کې دي. د اوربان خبره طالبانو سرچینې دا مني چې د اوربان خبره زلمی خلیلزاد کړی ده، طالبانو سره نه ده منلې. زلمی خلیلزاد هاته تیر ورځ مونږ ته وویل شول چې تیر ورځ هم هغه خپل مطالبه خپل هغه تکرار کړه چې طالبان دی افغان حکومت سره هم کینی او افغان حکومت خپل مانیم تیر ورځ تصور شورا وشي زر تر زر دی دغه جوړ جاړی دی غواړي چې افغان حکومت سره خبرې شو. د مستقبل خبره خو افغانانو سره چې کینی پاغه باندې طالبان کیږي، نو بهرحال د مثبت خبرونه را روان دي.
او دانن چې خبرې دي دا ستاسو سرچینې څه وایي چې آیا دا خبرې نن بس ختم شوي کنا دوام بکی نور هم
د کم معلومات چې موږ ته سهار راکړې شول دا غینه خدا ښکاره چې دا نن کما غونډه ده په څلورم ورځ باندې ځکه چې دغه سرچینو خدا خبرو کړي دی موافقه ته په درېم ورځ یعنی تیر ورځ د شروع پر ورځ پور رسیدل. البته دا نن چې ناس کې نو داسې امکان به وي چې څنګه اعلانیه کې سولیکو څنګه خبره کو د کم ځای خبره کو او یا خبری کانفرنس کو په دې باندې هم کې شي باسي ځان شاندار
ستګ یعنی دا رنټر خبره تر دا خبره مونږ کولې شو چې نن یعنی دا خبره مونږ کولې شو چې کېدی شي امکان شته دی چې وی اعلان نن څه وخت خبره شي د طالب او د امریکایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي لخوا
امکان بالکل ویلی شي چې مونږ تم د امکان او د احتمال خبره شوي دا. او البته رسمی په دې باندې نه طالبان لکه څنګه تاسو مو د امریکا خبره چې په دې موضوع باندې امریکا او طالبان هیڅ لکه میډیا سره ډیر زیاتې مطبوعات سره خبرې ډیرې نه کوي، نو د امکان خبره خوشتا لیکن هغه باضابطه یو رسمي یا تایید او تصدیق هغه شی تر اوسه پورې لکه نه دی شوی. نو مونږ هم هغه یقیني خبره نه شو کولای خو لیکن مونږ هم د امکان خبره چې کومه خبرې شوې دي هغه دا سرګن کړی را
سامه د ډیر زیاته مننه طاهر خان را سره ول اسلام آباد او دوی ویل چې نن پر څلورم ورځ هم سرچینو ورته ویل دي چې د قطر کې د قطر په دوحه کې په پلازمینه کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نورو چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي او د سرچینو دا هم ویل دي چې داسې امکان شته چې دواړو خواوې پر یو اعلامیه باندې سلا شوې دي او غواړي چې یو اعلامیه خبره کړي. خو دغه موضوع چې له افغان حکومت سره به طالبان مخامخ خبرې کوي او یا نه کوي دا لا روښانه نه ده. د طاهر خان په وینا باندې تر اوسه پورې یوازې دغه معلومات رسیدلی دي، هغه هم رسمي نه دي چې دواړه خواوې له افغانستانه د سرتیرو پر ایستلو او د افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځاله نه بدلیدو په اړه باندې پر ځنو خبرو باندې سلا شوې دي. دا چې څه قسمه خبرې دي او آیا د امریکا حکومت به توثیق یا منظوري وکړي و به نه کړي دا بیا وروسته معلومیږي. د اړه باندې څومره معلومات راځي موږ به له تاسو سره شریکو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د 10,000 لیوی او خاصدارو په پولیسو د ورګډولو فیصله کړې ده. دا پریکړه پرون په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په غونډه کې شوې. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل حکومت اړوند ادارو ته په قبایلي سیمو کې د قاضیانو د تقرری په مخه د کړنلار جوړولو لپاره یوه اونۍ وخت ورکړی دی. غلام غوث له پیښوره.
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اپیکس کمیټې غونډه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د گورنر شاه فرمان او د پیښور د کور کمانډر لیفټننټ جنرال مظهر شاهین محمود په شمول لوړپوړو انتظامی او امنیتی چارواکو ګډون وکړو. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په غونډه کې مهمه پریکړه دا وشوه چې په قبایلي ضلعو کې له نن څخه لیوي او خاصدار ځواکونه په پولیس کې زم شو.
لکه نن نه لیویز او خاصدار پولیس کې زم شو دا ټول نه غټه فیصله وه. اوس خو الټرمیټیکلی چې کوم لیویز دي که نه 12,000 لیویز دي 18,000 خاصدار دي نو دا الټرمیټیکلی اوس پولیس شو هغه که نه نو پولیس نظام خو ایکسټینډ شو الټرمیټیکلی پولیس آرډر لاندې به یوز کار کوي.
شوکت یوسفزی وای په غونډه کې قبایلی ضلعو ته د عدالتي نظام زر تر زره د غځولو او هغلته کې د پرمختګ د کارونو تیزولو په اړه هم خبرې وشوې.
عدالتي نظام هم سپریم کورټ د فیصلې نه پس بل افشر نشته چې عدالتي نظام هلته فعال شي نو هغې دپاره هم طریقه کار دغه شو چې ججان او عدالتي عمل چې د نه به لیږلی کېږي نو اوس هغې دپاره هم هفته ورکړې ده چې هفته کې دننه دننه د هغې ټول طریقه کار دی واضح شي ترقیاتي عمل چې د فاټکې هغې تیز کړی شي. خلک چې دی هغه دا غواړي چې څه بدلون وویني هلته چې هسپتالونه ښه شي سکولونه ښه شي انفراسټرکچر ښه شي دغه څه چې کوم هسپتالونه کوم سکولونه فوجانو جوړ کړي دي نو موږ وایو چې فوري طور باندې هغې کې اسنی جوړه شي او عمله ورته ولېږلی شي.
د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د اپیکس کمیټې د غونډې په اړه په خپور شوي بیان کې دا هم ویل شوي دي چې په قبایلي ضلعو کې به 12,000 نور سرکاري ملازمین په بیلابیلو محکمو کې برتی کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د بلوچستان اسمبلی غړي وایي د جنوري 28 څخه په پیلېدونکو غونډه کې به په صوبه کې پر وچکالۍ او د دې پر اثراتو بحث کوي او له وفاقي حکومت به د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي. د اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان پرون مشال راډیو ته ویل حکومتي او اپوزیشن غړو ته ویلي چې پر دې موضوع د ګډ دریځ له لارې له وفاقي حکومت مرسته وغواړي. په عین وخت کې د اوبو د سرچینو وزیر فیصل واوډا ویلي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په بلوچستان کې د نویو ډمینو جوړولو کار ته دوام ورکړی. د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر او یو بل غړي ویلي د جنوري پر 28 په پیلېدونکو غونډه کې به د صوبې پر وسایلو وچکالۍ او اوبو پر بحران بحث کوي چې پر یوه ګډه کړنلار سلا شي او له وفاقي حکومت د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړي. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسخر خان اڅکزي د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل ګوند د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ په صوبایي حکومت ورګډ دی او له وفاق به غوښتنه وکړي چې نه یوازې د اوبو بحران هواري لپاره بیړني اقدامات وکړي بلکه اغیزمنو خلکو ته هم رعایتونه او مرستې ورکړي.
په کار دا دی چې په ایمرجنسی بنیادو باندې کار وسی په هغه کې غټ کار دا چې لوی او کوچنی ډیمونه جوړ شي بند د دې سره چې دا ټیم تباه شوی زراعت دی اګریکلچر دی په کار دا دی چې ګورنمنټ هغه ته ریلیف ورکړي. یو خدا نه دی ریلیف چې موږ هغه ته خیمې ورواستو وړو ورواستو بوره ورواستو غوړي ورواستو ریلیف دا دی چې د هغې د یو څه مدت لپاره د دواډاله اړخه بلونه دي هغې په کار دا دی معاف شي او په دې لارې کې د دوی کومک او مدد وسی د فرټیلایزر د لارې وسی ځکه د ماتېدو د لحاظه وسی.
اڅکزی وایي یوازې پښتون میشته سیمې نه بلکې ټول بلوچستان اوږدمهاله وچکالۍ ځپلی دی چې له کبله یې د ځمک لاندې اوبو سطحه خورا ټیټه شوې او د کاریزونو له لارې د اوبخور نظام کار نه کوي. د ده په خبره په یو شمېر سیمو کې د اوبو بحران او وچکالۍ کرنې باغوانۍ او مالدارۍ ته لوی تاوان اړولی دی. اڅکزی وایي د زیارت په ځینو سیمو کې خلک د څښلو اوبه نه لري. په بوري یا لورلای کې د یو شمېر کلیو اوسیدونکو نورو ځایونو ته کډه کړې چې دا د لوی بحران ښکارندوی کوي. د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان وایي دی به د جنوري 28 د غونډې مشري کوي او اپوزیشن او حکومت دواړو ته یې ویلي چې د اوبو بحران هواري او د وچکالۍ د بدو اثراتو په اړه ګډ دریځ غوره کړي.
مسائل روان دي، مشکلات روان دي، پر دا باندې فیڈرل تر از مو حکومت دا یا اسلام مو سر مزید مرسته او دا ور د بلوچستان چې کوم گورنمنت جوړ دی ته یقین وکړي چې پر ډیر مسلو مسائل باندې پر ډیر قرار دادو باندې دوی اولم سره یو څه ویدي د سپیکر زو دوی ټرم دا یا مطلب کې دا د بلوچستان چې مسله مسائل دي دا پکار دی چې گورنمنت او اپوزیشن په دا کې سره یو شي بیا یو مشکل اسانه کېدلای شي.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر او بل غړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د پاکستان د اوبو سرچینو وزیر فیصل واوډه د جنوري پر درویشتمه د سینټ په غونډه کې وویل د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د بلوچستان د اوبو زیرمو لپاره د نویو بندونو جوړولو پروژه عملی کوي. وفاقی حکومت په بلوچستان کې د نوو ډیمونو جوړولو لپاره د 1.8 میلیون روپو سپارښتنه کړې. د دې طریقې دا چې صوبه له وفاقي حکومت غوښتنه کوي کومو وار له مخې ورته پیسې زیاتې کړې دي ځکه چې له بلوچستان سره په خوا هم توپیری چلند شوی. 1.8 میلیون روپو مو ورکړې دي او په دې اوسنۍ سپارښتنه کې مونږ نوې پروژې هم لرو. په عین وخت کې آسیایي پرمختیایي بانک او د بلوچستان حکومت د جنوري پر 15مه یو موافقه لاسلیک کړې چې ورسره سم به هغه بانک په صوبه کې د اوبخور نظام بیا رغولو او د اوبو سرچینو انتظام لپاره د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو پور ورکوي. د بلوچستان حکومت په ډسمبر کې ویلي ول چې د ملګرو ملتونو په مرسته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې سروې کوي چې د وچکالۍ اثرات معلوم او ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي.
دا مشال ریډیو دا.
په ډېر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونو پلویانو د شمالي وزیرستان د خیسور د پیښې او په کراچۍ کې د غورځنګ د غړي عالمزیب مسعود نیولو ضد مظاهره کړې. دوی په پرونی مظاهره کې د نیولو کسانو خوشي کولو او د خیسور په کور د سرتیرو د ننوتو د تورونو پلټنې غوښتنې وکړې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دغه تور په اړه باندې به پلټنې کوي او هر کس چې مجرم وپیژندل شو چې د خیسور د حیات خان کور ته ورننوته او د هغه پر ضد به اقدامات کوي. سیلاب مسعود د مظاهرې حال راکوي.
د لاریون په وخت غورځنګیانو په مختلفو نارو مشتمل بینرونه اخستي، تور سپین بیرغونه یې رپول او په دغې رنګ شعارونه یې ورکول. دغه لاریون په ورستون کښې په باقاعده جلسې کښې بدل شه. په دغه موقع د غورځنګ پوخ ملګری شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
څنګه عالمزیب او نور یقیني ملګري د پښتني د حقوق د پوره د نیولې شوي دي. په دا باندې د میژ نن یې د جاج جي مظاهره شوې ده او څرنګه چې میژ د کور بې زیاتي کړې ده په خاصیرو نر وزیرستان شي پاکستاني فوج دغې میژ شدید مزمت هم کوي او فوري طور پر دغې تحقیقات هم وشي.
په دغې لاریون کښې په وڼه کښې د تحریک انصاف پاکستان مشر نصیر الله وزیر هم برخه واخیسته.
پی ٹی ایم خو نن داسې دی چې د پښتو یو اوز جوړ شوی دی، ټول پښتانه د پوره یو اوز جوړ شوی دی. دا دوه ورځې دا درې ورځې چې څه واقعات تېر شو ول د خیسوره ول مطلب چې سره ظلم پخځي کې د یغ وړي کې بچي د یغ فیملي سره وشه ډېر سخت ظلم دی. په دا باندې میش بھرپور احتجاج او حق یې دی سره همیشانه بشانه ویلوړي
کې موجود دوو نورو کسانو په دغه باره کښې څه تصورات لرل ګوشي ګوشي ځنېوار و.
مو نوم حمیدالله برکی درویش اډوکیټ. پښتینو په هر شي کمپرومایز وکړو خو په ایزاد باندې پښتین کله هم کمپرومایز نشي کړای.
مو نوم سمیع الله مسعود دی، مو تعلق جنوبي وزیرستان تحصیل ودی شول سره دی. پښتون ژغورنې غورځنګ کې مو دغه احتجاج رو جمع شوی دی او ډېره د افسوس خبره ده چې د نقیب شهید برسی منویدله په کراچۍ شي او یو نه بعد هغه میزمنه ونه کړله چې خیسور چیغه رو وغلله او یو هم ډېر زیات افسوس و. یو نه بعد چې میز یو کښلی مبارز ملګری عالمزیب مسعود چې ډېرې دنیا تور سارا اوس د پورته کړی و هغه نن چې کیم دی دی په جیل شه دی او دی د یوه دهشتګر په شکل شه و جیل ته پیش کېږي.
یاد دی وی چې په دغې رنګ لاریونونه او جلسې د پښتونخوا سویلي ښار ټانک په شمول د ملک په نورو برخو کښې هم وشول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې مشر سرفراز احمد د جنوبي افریقا یوه لوبغاړي ته پر پیغور ورکولو بښنه غوښتې ده. نوموړي د تېرې نهې پر ورځ په ډربن کې د دواړو هیوادونو د ورځنۍ سیالیو په دویمه لوبه کې د افریقایي لوبغاړي پهلوک وایو په تور رنګ پورې خندي وکړه او پیغور یې ورکړ. رویټرز خبري ایجنس پر دې موضوع رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې احمد شاه اعظمي اوروي.
رویټرز لیکي د جنوبي افریقا آل راونډر لوبغاړي پهلوک وایو ته په اردو ژبه د پیغور ورکولو ټکي د سټمپ پر مایکروفون واورېدل سول. سرفراز احمد د تور رنگ نسل پرستانه ټکی هغه وخت وکراوه کله چې پهلوک وایو د پاکستانی توپچونکو شاهین اپریدی پر توپ د لوبي په و دیرشم اوور خپل نیمه سلیزه یا 50 بشپړ کړ. سرفراز د هغه پر شبخت درلودلو لغوسی دا ټکی وکراول. وروسته پر ټولنیز رسنیو د سرفراز د دې څرګندونو غندنه وسوه او په پاکستان کې یو شمېر پخوانی لوبغاړو او د کرکټ لوبي منوالو له نوموړي د بخښنې غوښتلو او د دا ډول ټکو د بیان کارولو غوښتنه وکړه. سرفراز پر ټویټر په بیان کې ویلي د دل رویې که د هر چا زړه ازار سوی وي دی بخښنه ورڅخه غواړي. نوموړي زیاته کړې چې د ده ټکي یو ځانګړي کس ته مخاطب نه ول او نه هم ده غوښتل چې د ده په ټوکې د څوک پوسی او بیا دې مخالف لوبډلې ته ورسوي. روچز لیکي پاکستان کرکټ بورډ هم د بیان په خپرولو سره دا یو بدمرغه پیښه یاده کړې او ویلې دي چې بورډ دا ډول څرګندونو ملاتړ نه کوي او نسلي امتیاز په هیڅ ډول نه زغمي. اجانس لیکي دې پیښې لوبغاړو ته د روزنې او زده کړو ارزښت په ډاګه کړ چې باید په پرله پسې ډول یې څارنه وسي.
اوریدونکو نجیب عامر سټوډیو ته راغلی دی. په پېښور کې 15:30 او په کابل کې 15 بجې شوې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره ورغلی، ایسوسییټډ پریس ته ویلي ډاډه ده چې امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاتې شي او دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال دی افغانستان یوازې نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل نن ویل په دوحه قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته دوی لاره هواره کړې وه. د دواړو خواوو ترمنځ د دوشنبه په ورځ پیل شوې خبرې نن هم روانې وي. سرچینو مشال لډیو ته ویلي د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د ترهګرو لغاړې امریکا او د هغوی ملګرو هیوادونو ته ترهګرۍ د پیښو د ختمېدو په اړه ټینګار شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې موظف اف سي او لوی ځواکونه په باقاعده ډول د پولیسو په اداره کې شامل کړ. دا پریکړه پرون په یوې لوړ پوړي حکومتي کمیټه کې له بحث وروسته وشوه. د خیبر پښتونخوا د کابینې سینیئر وزیر محمد عاطف خان نن مشال لډیو ته ویل په خیسور کې د شوې پیښې د پلټنې لپاره به مناسب ګامونه اخیستل کیږي. هغه ویل د هیچ چا په عزت او ناموس تیری نشي زغمل کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد شخصي امنیتي کمپنۍ په سودان کې پوځیانو ته روزنه ورکوي. په دغه افریقایي هیواد کې د روسیې امنیتي کمپنیو د شتون خبر په داسې وخت کې تایید شوی چې هلته د اپوزیسیون لخوا په لارو کوڅو کې پراخې مظاهرې روانې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هله به خپل کلنۍ وینا وکړي چې د امریکا د حکومت ځینې تړل شوې برخې واپس خلاص شي. د ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د امریکا د استازو جرګې مشرې نینسي پلوسي د حکومت د ځینو برخو تړل کېدو له کبله له ولسمشر ټرمپ څخه د کلنۍ وینا بلنه واپس واخیسته.
د خبرونو لنډیز مل مشال راډیو واورید. ویاند و نجیب عامر ورزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو څخه ادارې راخیستي دي او مهمې برخې پښتو کړي.
جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د پنجاب اعلی وزیر ویلي و چې ګډه پلټنیزه ډله به د ساحیوال پیښې حتمی راپور په درې ورځو کې قام ته وړاندې کړي. خو تېره ورځ د پنجاب اعلی وزیر په مشرۍ کې شوې غونډې ته د یادې ډلې مشر ابتدایي راپور دې وضاحت سره پیش کړو چې اصل حقایقو ته رسېدو لپاره ورته کم نه کم 1.5 ورځې په کار دي. خو د پنجاب قانون وزیر د دې نیمګړي راپور پر بنیاد ترهګرۍ مخنیوي محکمې سي ټي ډي اپریشن 100% صحیح ګرځولو سره دا دریس خپل کړو چې وجلې شوې کورنۍ بې ګناه وه او ډرایور زیشان په حق له نورې پلټنې روانې دي. ورسپانه لیکي د صوبایي وزیر لخوا اپریشن 100% صحیح ګرځولو داوې نه داسې ظاهریږي چې زیشان ترهګر وو. نو نوموړي له پکار وو چې د قام په وړاندې هغه حقایق هم ایښودی وي چې ترې ثابتېدی چې واقعي زیشان ترهګر وو. خو تر دې دمه پولیسو او چارواکو داسې څه ثبوتونه مخې ته رانه وړل. ورسپانه لیکي ښه به دا وي چې د دې پیښې حقیقت مخې ته راوړو لپاره او قصوروار خپل منطقي انجام ته رسولو لپاره دې د عدالتي پلټنو اهتمام وکړی شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي ته پنجاب قانون وزیر لخوا اپریشن صحیح ګرځولو بیان باندې اپوزیشن ګوندونو سخت دریس ښکاره کړي او غوښتنه یې کړې چې حکومت دې د پارلماني او یا د عدالتي کمیټې د لارې د پیښې پلټنې وکړي. ورسپانه لیکي تر څو چې د ګډې پلټنې سي ډلې حتمی راپور مخې ته نوي راغلي نو وزیرانو له پکار دي چې د بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي. بل دا چې په یادې ډلې اپوزیشن ګوندونه او یا د متاثره کورنۍ غړي اعتراض لري نو حکومت له پکار دي دی چې زر تر زره د پارلماني او یا عدالتي کمیټي جوړ کړي چې د پیښې خپلواکه او رڼې پلټنې وکړي. نوای وخت ورځپاڼه خپل اداریا د وزیر اعظم قطر دورې په حق لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم د خپل دورې پر مهال د قطر سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه په ورکولو سره سره د یاد ملک اعلی چارواکو سره لیدنه کې خپل منځي اړیکې نورې پخې کولو زور راوړو. ورځپاڼه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو پر وخت ملک د معاشي مشکلاتو سره مخ و، خو وزیر اعظم د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او چین کامیابې دورې وکړې او د یادو ملکونو لخوا د مرستو وروستو د پاکستان په معیشت کې تر څه حده بهتري راغله. ورځپاڼه لیکي قطر لخوا د مرستو وروستو د پاکستان معیشت د خوالي طرف ته روان دی. موجوده حکومت په خپلو لومړیو ورځو کې ځینې مشکلې فیصلې وکړې چې له وجې په ګرانۍ کې اضافه وشوه، خو د ملګري ملکونو لخوا د مرستو وروستو حکومت اوس دې پوزیشن ته را رسېدلې چې اولس ته اسانتیاوې ورکړي. نو په کار ده چې اولس سره یې کومې وعدې کړې وې په هغې دې عمل درآمد شروع کړي.
د بخن نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د دوو ویرانیو فعالانو تر بیا گرفتارۍ وروسته ویره ښودلې ده چې ښایي د نورو ځورونو ښکار شي. د کارګرانو د حقونو دا فعالان تیر کال هم چارواکو نیولې وله او اوس تر هغې وروسته بیا نیول شوي چې د گرفتارۍ پر مهال یې ورسره د ناروا چلند تور پورې کړ. هلته اسوسییټډ پرس اژانس وایي په نیویارک کې څلور کسان د ښار د مسلمانانو پر یوې ټولنه د حملې پلان جوړولو په تور نیول شوي دي. ملیحه میرزاده د دواړو لیکونو مهمه برخه وروي.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداري ورکړي چې د مزدورانو د حقونو لپاره دوه ایرانی کارکونکي د لا نور تشدد له ګواښ سره مخامخ دي. دغه مبارزه کوونکي چې تیر کال هم په حراست کې وو، پس له هغې اوس بیا گرفتار کړل شوي دي چې په حراست کې د وهلو، ټکولو او ناروا چلند په اړه په ډاګه خبرې کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي اسماعیل بخشي او سپیدی ګولیان د جنوري په شلمه د ایران د خوزستان صوبې په احوز سیمه کې ونیول شول. دوی په دې وجه گرفتار شول چې د تیر کال په نومبر او دسمبر کې د حراست پر مهال د ناروا رویې او ظلم په اړه یې ولس ته په ډاګه خبرې کړي دي چې د ولس غوسه یې راپارولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د فعالانو د گرفتارولو پر ځای د ایران انتظامیه ته پکار دي چې نړیوالو څارونکو ته د حراستي مرکز ته دورو او هغلته د حالاتو د جاج اخستو بلنه ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني انتظامیه غږ کړي چې په سمدستي توګه د قانون سازي وکړي چې له مخې په حراست کې کنجه کول جرم وګرځول شي او د تشدد په ګډون د ناروا او غیر انساني رویې خلاف نړیواله لوازنامه دې هم لاسلیک کړي. ایران د نړۍ لشپګوښتو هغه ریاستونو دي چې تر اوسه په دغه مواعده دستخط نه دي کړي او نه هم تایید کړي دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د امریکا انتظامی چارواکو لخلیلی کی چې درې سړی او د های سکول یو زده کوونکی د نیویارک د مسلمانانو یوې معتبره ټولنې خلاف د حمله پر پلان جوړولو تورن شوی دي. اژانس لیکي د حمله د وخت په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي. اژانس د گریس په نوم د نیویارک ته یو خارګوټي د پولیسو مشر پیټریک فیلن لخلې وای چې د تیرې اونۍ په اخره کې د دغو گرفتارو په وخت له دغو سړو سره ډیرویش ټوپکې او پکور جوړ بارود وو. د امریکا د ډلوي ریاست ته کلیوالو ټولنو چارې د مسلمز اف امریکا په نوم ټولنه پر مخ وړي چې مشر یې یو امریکایي نژاد مسلمان دی. هغه د امریکا په شمالي برخه کې یویش داسې ټولنې چلوي. د دغه ټولنې غړي د یو پاکستانی مولا شیخ مبارک ګیلانی پیروکار دي. په دغه سیمه کې زیاتره افریقایي اتباع لرونکي امریکایان په 1980 مو کې د نیویارک ښار له ګڼې ګوڼې او جرمونو نه د بچ کېدو لپاره دغلته آباد شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په مسکو کې سره لیدلی او په سوریه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د سوریه کړکیچ د دواړو مشرانو د خبرو مهمه موضوع وه. پوتین ویل د شام په ادلب ښار کې به هغه اقدامات عملي کیږي چې دواړو هیوادونو مخکې موافقه ورباندې کړې وه او اردوغان د شام د سولې د بهیر پر اهمیت او دوام ټینګار وکړ. نور جزئیات احمد تکل راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د خپل ترک سیال
رجب طیب اردوغان کوربه و دواړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو سربیره د سوریه پر کړکیچ هم خبرې وکړې. ولسمشر پوتین لکتنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د او اردوغان د ترکیې په ادلب ښار کې د ثبات د ټینګولو پر لارو چارو او پلانونو بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون له دې مخکې ویلي وو په دې سیمه کې چې مسکو او انقره د کړکیچ د کمولو د خاصو زونونو پر رامنځته کولو موافقه کړې وه. وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او دا سیمه اوس تقریبا ټوله د النصره افراطي ډلې په ولکه کې ده. پوتین په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ترکیې او روسیې دفاع وزیرانو په خاص ډول د هغو خاصو اقداماتو په اړه لا مخکې خبرې کړي چې دواړه هیوادونه به یې په ادلب ښار کې کوي او زیاته یې کړه چې دا اقدامات به اوس عملي کیږي، خو هغه د دې اقداماتو جزئیات روښانه نه کړل. د روسیې ولسمشر په سوریه کې د امریکا پوځي حضور غیر قانوني وباله. غواړم دا خبره در یاده کړم چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور غیر قانوني دی. د امریکایي ځواکونو لپاره په سوریه کې د حضور هیڅ راز نړیوال حقوقي جواز نشته. نه د سوریه مشروع حکومت بلنه ورکړې او نه یې پریکړه د امنیت شورا کړې ده. ښاغلی پوتین همداراز وویل د منلې ده چې د سوریې پر کړکیچ د بحث لپاره د روسیې، ترکیې او ایران په ګډون یوه سرمشریزه راوبولي، خو د دې غونډې نیټه یې ونه ښوده. ولسمشر اردوغان د ترکیې، روسیې او ایران په ګډون د سوریې د سولې د بهیر پر اهمیت او دوام ټینګار وکړ. زمونږ یووالی د سیمې د هڅو مهمه برخه ده. درې اړخیزې سرمشریزې چې موږ د استانې له پروسې سره پیل کړې او په سوچي، انقره او تهران کې دوام وکړ د ټولې نړۍ په ګټه وې. زه باور یم چې نننۍ غونډه به د دې پروسې له دوام سره ډېره مرسته وکړي. ولسمشر پوتین هغه ستونزې هم یادې کړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو د هڅو پر وړاندې پرتې دي. پوتین شکایت وکړ چې فرانسې، برتانیا او جرمني په 13 دسمبر میاشت کې د دې کمیټې د جوړولو لپاره د ده طرحه رد کړه.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دہیلے
پیونی مو بجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
دزوانانو غق
پا دو بجو
رورولی
پا درینی مو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلورنی مو بجو
ڈان ورسپانلی کی دا فرانسی حکومت دا پیخور چھٹک بس پروژے لپارا د شاوخوا 900 روپیو آسانې قرضې ورکولو پریکړه کړې. د پیښور د ترانسپورت د پروژې یا BRT لپاره تیر کال هم وفاقي حکومت پیسې منظوري کړې وې، خو لا هم ور باندې کار روان دی. ګلای از معلومات راکوي.
ڈان ورسوان لیکي چې د اقتصادي چارو ډیویژن سکتر نور احمد په اسلام آباد کې د فرانس سفیر مارک باریتی او د فرانس ډیولپمنټ ایجنسی یو مشر جیک امپرویو د تیرګل پورس یو تړون لاسلیک کړي چې تر مخه یې د پیښور چټک بس پروژې لپاره به په اسانه شرایطو قرضه ورکوي. د BRT پروژې ټول لګښت له پخوا زیات شوی دی او اوس دا پروژه د 6.8 روپو زیاته شوې ده. ورسپان لیکي چې په دې پروژه کې به د ښاروالۍ او ترانسپورټ مسلو هوارولو لپاره حکومتي ستراتیژي هم شامل وي. دا به د پیښور اوسیدونکو لپاره یو موثره او محفوظه د تګ راتګ نظام وي. د ورسپانې په خبره دا پروژه به ماحول دوست وي. ډان ورسپان لیکي چې د فرانس ډیولپمنټ ایجنسی تر اوسه پورې د 870 میلیون یورو مالی مرستو ژمنې کړې او د پیښور چټک بس پروژې سره به د همکارۍ نوې با پرانیزي. د فرانس حکومت د مالی مرستو ایجنسی د لارې پاکستان سره تکنیکی او مالی مرستو لپاره کار کوي. ورسپانې په خبره د فرانس مالی مرستو اداره په مختلفو هیوادونو کې په پروژو کې سرمایه کاری کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د مالی چارو وزیر پرون قومي اسمبلی ته وړو کې بودیجه وړاندې کړې. اسد عمر ویل دولت اسانتیاو لپاره ټیکسونه کم کړي. د دا داوا وکړه چې بجټ نه بلکې اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کوي، خو اپوزیشن ګوندونو ور باندې انتقاد کړی دی او وایي حکومت د بجټ په قانوني مسوده کې شتمنو ته رعایت ورکړي. تیر کال د تحریک انصاف تر واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې وړو کې بودیجه یا بجټ وړاندې کوي. سراج ظهیر معلومات لري.
اسلام آباد کے شروع پورس دا قومی اسمبلی غونډه کې د خزانی وفاقی وزیر اسد عمر منی یا وړو کې بجټ وړاندې کړو او وی ویل چې دوی داسې اقتصادي اصلاحات راولي چې راتلونکي حکومت لبا ایم ایف ته تګ نوی پکار. د نوموړي په خبره دوی د صنعتونو تجارت او کرکلې پرمختګ لپاره اقدامات کوي چې تر مخه به غریبانو ته د قرضې حسنه لپاره د 5000 روپو اسکیم راوستل کیږي او د ودونو د وړو حالونو ټیکس له 20000 روپو نه پر راکمولو 5000 روپو ته ورسولې شو او د ارزان کورونو لپاره قرضی هم ورکوي. ترنګ د کسانانو لپاره په ډیزلو ټیکس د 15% ته راوسته شو او څوک چې 1500 سی سی موټر اخلي داوی لپاره د ټیکس ورکولو شرط ختم کړي شو او 1500 سی سی موټر اغستون کې به زیات ټیکس ورکوي. په دې مقدس د عمر وینا و چې دا بجټ نه بلکې د اقتصادي اصلاحاتو پیکج دی. بجٹ پلان کی بجٹ نہیں دد اقتصادی اصلاحات لپاره د سرمایه کاری زیاتولو لپاره د صنعتي پیداوار زیاتولو او د کرکلې د پرمختګ لپاره د اصلاحات یو پیکج دی چې نن وړاندې کوم. بل پلو مخالف و گوندونو د اقتصادی اصلاحاتی پیکج یا وړوکی بجټ مسترد کړو. د پاکستان مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله مشال ریډیو ته په دې اړه وی مشال ریڈیو چې په دې اړه د متحده مجلس عمل د قومی اسمبلی غړي شاید اختر علی نو پختل نو دا غي وینا وا مشال ریڈیو چپدی حقلا پا اسلام آباد کے اقتصادی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر مراج الحق نو پختل نو هغه چې دې بجټ کې د عام ولس د خېګلې لپاره سپه نظر ناراضي بجٹ وینا کې د خزانی وفاقی وزیر اسد عمر اویل پی داسې اقتصادی اقدامات کوي چې د کال 2008 نواغل د کال 2023 پوری چې تر ټولو زیاته پیداواری شروي هغه به د کال 2023 او 2024 وي او مالی خساره به هم کموي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
وال سټریټ ژورنال د پاکستان پر مالی بحران لیکنه خبره کړې ده چې پکې ویل شوی د وزیر اعظم عمران خان حکومت د مرستو او پورونو ترلاسه کولو او په خپل هیواد کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د خلیجی هیوادونو پر لور مخه کړې ده او د مالیې د نړیوال سازمان باندې کېدای شي د دې هیواد تکیه هم کم شي ځکه چې له چین او له نورو هیوادونو څخه پیسې غواړي. د لیکنې مهمه برخه له عبدالحی کاکړ اورو.
وال سټریټ ژورنال د پاکستان د مالی بحران د جاج اخیستو په لړ کې د دې هیواد د ملي بانک حواله ورکوي چې وایي اوس مهال د دې هیواد سره د زر مبادله ذخایر 6.9 ارب ډالره پاتې دي. د ژورنال په خبره د واک ترلاسه کولو وروسته عمران خان کوشش کوي چې له خلیجي هیوادونو سعودي عرب، قطر او متحده عرب امارات سره اقتصادي تعلقات پراخ کړي. نوموړي دوه ځله د سعودي عرب سفر کړی دی او دا رنګه قطر ته هم تللی. ژورنال د پاکستاني او سعودي چارواکو په حواله وایي سعودي او عرب اماراتو پاکستان ته د قرضې او سرمایه‌کاری په برخه کې د 150 ارب ډالرو وړاندیز کړی دی. د لیکنې له مخې د سعودي د سرمایه‌کاری پلان د عمران خان د هغې پالیسي برخه ده چې غواړي دغه هیواد د کاروبار لپاره پرانزدی. مجله زیاتوي پاکستان له اقتصادي پلوه تل پر امریکا او د مالی پر نړیوال صندوق IMF تکیه کړې ده. خوله واشنگتن سره د تعلقاتو تر خرابېدو وروسته د پاکستان تیر حکومت د چین طرف ته مخه کړې وه. خو د جرنال په وینا اوس عمران خان غواړي پر چین تکیه کمه او پر خلیجی هیوادونه زیاته کړي. عمران خان پر چین ټینګار کوي چې په دې هیواد کې دي د بنیادی ډانچې پر ځای د کارخانو پر جوړولو زیاته توجه ورکړي. وال سټریټ جرنال وایي د خلیجي هیوادونو او چین لخوا اوسنۍ مالی مرسته پور او سرمایه‌کاري به د پاکستان اقتصاد ته د اوس لپاره د سا اخیستو موقع ورکړي. د دې ترڅنګ حکومت د اکتوبر له میاشتې راهیسې له آی ایم ایف سره هم د قرضې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړي. د دې هیواد د خزانې وزیر اسد عمر وال سټریټ جرنال ته ویلي شاهي حکومت یې د قرضې اخیستو په برخه کې د آی ایم ایف شرطونه ومني.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف کمیټې ویلي دي چې چارواکو پر خلکو د سفری بندیزونو تور لیست ختم کړی دی ځکه چې دا کار ناقانونه و. د کمیټې دوو سینټرانو پرون مشال راډیو ته ویل د ممنوع الخروجی یا اگزیټ کنټرول او د سفری بندیز د تور لیست په اړه په وروستیو غونډو کې د کورنیو چارو وزارت د بیلابیلو څانګو له چارواکو څخه معلومات وغوښتل. د کمیټې مشر جاوید عباسی وایي د پاسپورټونو ادارې چارواکي اشرت علي ومنله چې تور لیست هیڅ قانوني حیثیت نه لري نو ځکه یې ختموي او هر چا نوم چې پکې شامل وو اوس په آزادۍ سفر کولی شي. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری هم د جنوري پر 22مه د کمیټې په غونډه کې ګډون کړی وو او ویلي ول چې جمهوریت نظامونو کې داسې لیستونه ځای نه لري. د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف کمیټې ویلي له هیواد بهر د سفری بندیزونو تور لیست ختم شوی دی او پکې شامل ټول نمونه لري شوی دي. د کمیټې مشر سینټر جاوید عباسی د جنوري پر 23مه مشال راډیو ته ویل د جنوري پر 22مه یې د پاکستان په کورنیو چارو وزارت کې د پاسپورټونو او کډوالۍ چارو مشر اشرت علي وربللی وو او له هغه څخه یې د سفری بندیزونو د تور لیست په اړه وپوښتل. د کمیټې بل سینیټر او د نېشنل پارټۍ مشر حاصل بزنجو وویل د قانون او انصاف کمیټې د ممنوع الخروجی یا اگزیټ کنټرول او د سفری بندیزونو تور لیست په اړه په تیرو څو ورځو کې څو غونډې کړې دي او د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے په ګډون یې یو شمېر چارواکي معلوماتو او ځواب ورکولو لپاره ورغوښتي ول. دواړو سینیټرانو وویل چې د ممنوع الخروجی او تور لیست ترمنځ لوی توپیر دی. د یو کس له هیواده پر بهر د سفر بندیز واک له وفاقي کابینې سره وي او چې کله یې نوم په ای سی ایل کې ورشامل شي نو حکومت یې خبروي. خو د سفری بندیزونو تور لیست غیر قانوني دی او چې څوک پکې شامل وي هغه خبر هم نه وي. سینیټر بزنجو وایي حکومتي چارواکو سینیټران قانی یا قائل نه کړای شول.
د تور لیست معنی دا ده چې مشکوک کس که هر ځای وي تر څار لاندې به وي. نو موږ د وفاقي تحقیقاتي ادارې او له نورو چارواکو څخه وپوښتل چې آیا په دې اړه کومه قانوني مسوده یا قانون شته. نو هغوی هیڅ ځواب را نکړی شو. بیا یې ویل چې دا د اف آی اے خپل یو انتظام دی چې ورته یې د تور لیست نوم ورکړی. بیا د کمیټې غړو له هغوی څخه نورې پوښتنې وکړې خو سم ځواب یې را نکړی شو. نو کمیټې ویل چې تور لیست هیڅ ارزښت نه لري او تاسې هسې خلک پازابوي.
د قانون او انصاف کمیټې غونډې ته د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری هم ورغلی و. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي مزاری هم د سفری بندیز تور لیست ناقانونه وباله. د کمیټې مشر جاوید عباسی وایي تور لیست زیات خطرناک وو او چې د پاسپورټونو ادارې چارواکي اشرت علي په اړه سپیناوی ونه کړی شو نو خپل اېد ختمولو اعلان وکړ.
تور لیست هیڅ وجود نه لري، هیڅ قانوني حیثیت یې نه و. د پاسپورټونو او کډوالۍ څانګې مشر موږ ته وویل چې د تور لیست خبرې د پاسپورټونو په قواعدو او کتاب کې ورچولی و خو هیڅ پارلیمان ورته قانوني شکل یا ملاتړ نه دی کړی. نو هغه ویل چې تر اوسه پورې یې څه کړي هغه سم نه ول، د قانون خلاف ورزي وه. هغه ویل بخنه غواړم او بیا به داسې نه کیږي. له دې سره کمیټې هم هغه وخت فیصله وکړه، تور لیست ختم شو او په هغه کې چې د خلکو نومونه ول هغه ټول لري شول.
دان ورځپاڼه د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری له خولې لیکي چې په جمهوري حکومتونو کې د سفری بندیزونو تور لیست لپاره هیڅ ځای نشته. نوموړي زیاته کړې چې له دې لیست هغه وخت خبره شوه چې د 2013 زیږیز کال د نومبر پر 13مه چارواکو په قامي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن داوړ او علي وزیر له پېښور هوایي ډګره متحده عرب اماراتو ته سفر ته پرېنښودل او ورته وویل چې نمونه یې د سفری بندیزونو په لیست کې دي. د کمیټې سینیټرانو زیاته کړه چې اوس به یوازې پر هغو کسانو د سفر بندیز لګي چې نمونه یې وفاقي کابینه د ممنوع الخروجی لیست یعنی ای سی ایل ته ورواچوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی لطیف ننګراری وایي د افغانستان نامنه او بدو حالاتو ته په کتو یې له څه مودې راهیسې سندرې نه دي ویلي. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د هیواد حالاتو خفه کړی دی، کنه ډېر اشعار یې انتخاب کړي او طرزونه یې جوړ کړي. اسحاق امیری له لطیف ننګراری سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې د موسیقۍ ډګر ته راتګ یې پلان کړی و که نه، هسې یې ورپېښه کړه.
نو ولا پلان خو مورته نو دا د شو تصادفي راتګ دی موسیقي ته راغله ما، ځکه چې یو خو دا چا خبره دا پلان خو هغه ته سره تړلی شي چې د کورنۍ د خوانه اجازه یې، دا کورنۍ مشکلات همیشه ما په انټرویوګانو کې ویلي دي، دا کورنۍ مشکلات ډېر زیات و، نو دا یو تصادفي راتګ و موسیقي ته چې زه رالم.
نو په کورنۍ کې چا ډېر مخالفت کولو؟
ولا په کورنۍ کې نو دغه ورونو زیات مزاحمت کو، مورجان می زیات مزاحمت کولو، دغه زیات مزاحمت.
اوس څنګه دی؟ اوس خوشاله دی؟
اوس خو لا ډیر خوشاله دی، اوس دغه نه کی نه کی را.
موسیقي مو په خپل زده کړې کا چا سره مو کار کړی او زده کړې مو کړی؟
دا سو چې په اول وختونو کې خو چون مونږ خو دغه ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې مونږ د چا خبره هجرت هم نه دی کړی، نه چیرته تللی، ټول عمر مو افغانستان او بل خصوص په ننګرهار کې تیر کړی دی. نو هلته یو زمونږ یو سازمان په نامه د ځوانانو سازمان یې ورته ویلی، هلته مثلا د مختلف انجمنونه و، خیاطي و، خطاطي و، رسامي و، موسیقي و، سپورت انجمنو، نو ادبیات و هر څه پکې و. نو په هماغه وخت کې بیا موسیقي خو داسې یو شی دی چې د غلا شی دی، نو بس یو ته ګوره بل ته ګوره، نو مشکلات زیات دي پکې چې څوک درته زده کړي که نه، هغه اصلي د پهلوانۍ چل هم درته نه زده کوي زیاتره دوستان. نو د دې له خاطره کله برعلي ولي ته به م ویل چې یاره دا څنګه چل دی، ته خو ما سره وایه چې دا زه به کوم ځای کې مثال د کوم ځای نه به غزل شروع کوم، کوم ځای نه به مستې وایم، دا هغه کوشش هم زیات کړی دی.
ښه، نگراني صاحب خلک وایي چې دا سندره او ژړه هر سړی کولی شي، آیا دا همداسې ده که نه؟ موسیقي ګران کار دی.
ولا زما په نظر باندې موسیقي خو ډېر سخت کار دی، ډېر ګران کار دی. موسیقي دومره اسانه خبره نه ده. او دویمه خبره ده چې هر څوک نشي زده کولی، ځکه په اول قدم کې یو هنرمند ته لازمه ده یا وازخان ته لازمه ده چې هغه د یو ښه غږ خاوند دي، او دا غږ چې دی دا د الله تعالی یو داد دی چې انسان ته یې ورکړی که نه. بعد غږ نه بیا د ده هغه ذهنیت و هغه انتخاب د اشعارو دا ډېر مهم شی دی زما په نظر
باندې. نگراني صاحب خلک په دې عصري موسیقي باندې نن سبا ډېر نیوکې کوي، هنرمندان ټول کمپیوټري شول، دلته سرم سمیږي، آواز هم سمیږي، نو ستاسو څه خیال دی چې دغه نوې موسیقي ښه کار دی که نه، هماغه زوړ موسیقي سره باید پاتې شوی وای؟
نه نه، دا بالکل دا غلط کار دی، دا غلط کار دی. دغه ټونینګ چې خپله باندې دی، ځکه چې زیاتره خلک دي باور په خدای وکړه چې هغه نن سبا ډېر شهرت رسېدلی، خو هغه سا نه شي ویلی، بالخصوص په اوناسو طبقو کې.
په کوم نوي سندره نوي کلپ باندې کار کوي نن سبا که نه؟
اسحاق جان ډېر ښکلي اشعار مې دغه کړي دي، راټول کړي دي، چې هغه کې د بابردي صاحب اشعار دي، دغسې نګار پغمان صاحب اشعار دي، د شګیپال صاحب اشعار دي، ډېر ښکلي ښکلي اشعار مې راټول کړي دي، آهنګونه مې تی جوړ کړي دي، تیار را سره دي. دغه زموږ د وطن حالاتو هم زموږ په دې هنر باندې ډېر تاثیرات کړي دي، ځکه چې خبرېږي روزانه، دلته بمبارو شو، هلته 50 شهیدان شو، هلته 10 شهیدان شو، هلته 100 شهیدان شو. حالاتو په زموږ په هنر او موسیقي باندې شخصا زما پر ذهنیت باندې ډېر زیات تاثیر کړی، ځکه چې دلته یو مست آهنګ جوړ کوم یا یو مست سندره جوړه کوم چې دا اورېدونکي مینهوالو ته وړاندې کړو، او هلته بیا ګوره چې هغه سیالې په کور کې جړای کنه، نو زموږ درد او غم خو سره شریک دی، نو وجدان نشم قبلولی دا شی. نو دې له خاطره لږ زره مې دغه موسیقي چا خبره لږ سلو کړی ده، او لږ دغه تاخیر مې ورته ورکړی دی.
له سندرغاړي لطیف ننګراري سره د اسحاق خان له مرکې سره دغه خبري ساعت پای ته رسیدلی دی، او په اخره کې نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کوي.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره ورغلی، ایسوسییټډ پریس ته ویلي ډاډه دی چې امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاتې شي، او دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال د افغانستان یوازې نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل نن ویل په دوحه قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته دوی لاره هواره کړې وه. د دواړو خواوو ترمنځ د دوشنبې په ورځ پیل شوې خبرې نن هم روانې وي. سرچینو مشال لډیو ته ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د ترهګرو لغاړې امریکا او د هغوی ملګرو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پیښو د ختمېدو په اړه ټینګار کېږي. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې موظف اف سي او لویز ځواکونه په باقاعده ډول د پولیسو په اداره کې شامل کړل شول. دا پریکړه پرون په یوې لوړ پوړې حکومتي کمیټې کې له بحث وروسته شوې ده. د خیبر پختونخوا د کابینې سینیئر وزیر محمد عاطف خان نن مشال لډیو ته ویل په خیسور کې د شوې پیښې د پلټنې لپاره به مناسب ګامونه اخیستل کېږي. هغه وویل د هېچا په عزت او ناموس تېری نشي زغمل کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد شخصي امنیتي کمپنۍ په سودان کې پوځیانو ته روزنه ورکوي. په دغه افریقایي هیواد کې د روسیې امنیتي کمپنیو د شتون خبر په داسې وخت کې تایید شوی چې هلته د اپوزیشن لخوا په لارو کوڅو کې پراخې مظاهرې روانې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هله به خپله کلنۍ وینا وکړي چې د امریکا د حکومت ځینې تړل شوې برخې واپس خلاصې شي. د ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د حکومت د ځینو برخو تړل کېدو له امله له ولسمشر ټرمپ څخه د کلنۍ وینا بلنه واپس واخیسته.
د نجیب امیر د خبری لنډی سره سم د مشال راډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې، او سبا به بیا له سهار 9 څخه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه روانې وي. اوس که تاسو پر همدو څپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونه به واورئ. ماته اجازه راکړئ. په مخه